دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته تاسو پام را اړوم د ملګرو ملتونو د خزو د چارو اجرایوي مشره سیما بهوت وایي د جنسیت په اساس شاته تګ په نړۍ کې تر ټولو نورو هیوادونو په افغانستان کې زیات موجود دی مګر افغان میرمنو او جنکو د دغه شاته تګ په ضد مبارزې ته دوام ورکړی دی د ملګرو ملتونو د خزو د چارو اجرایوي مشره د اپریل په 11مه په ټولنیزه شبکه کې د ملګرو ملتونو د خزو د څانګې او د یو شمیر افغانو میرمنو ګډه لیکنه خبره کړې ده په دې لیکنه کې په افغانستان کې د خزو روان وضعیت منعکس شوی دی په دغه ګډ لیک کې د ملګرو ملتونو د خزو د څانګې په غوښتنه لیکل شوی دی چې ممکن طالبان نوی بدل شوی مګر په یقین سره چې افغان میرمنې بدل شوی دي افغان میرمنې نه یوازې په سیستماتیک ډول د ټولنې نه د خزو د حذفولو په حق له مبارزه کوي بلکې د عدالت او د یو داسې راتلونکي لپاره مبارزه کوي چې د ټولو حقوق پکې خوندي وي په کونړ کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې په دغه ولایت کې د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې دوه وسلوال غړي وژل دي د کونړ د امنیت قومندانې په خبري شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دا کسان تیر شپه د ساوکې د ولسوالۍ د دیوګل د درې په سپیدار تنګي کې په عملیاتو کې وژل شول او یو تنې ژوندې نیول شوې ده داعش تر اوسه پورې د خپل دغه غړو د وژل کېدو په حق له سندې ویلي په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ساحل شاهین وایي چې د عدلي وزارت یو ګمارل شوی کمیسیون افغان هندوانو او سکانو ته د غصب شوو جایدادونو د بیرته سپارلو پروګرام پیل کړی دی شاهین د اپریل په 11مه هندو رسپانه ته ویلي دي چې د عدلي وزیر په مشرۍ کمیسیون د دې لپاره جوړ شوی دی چې هندوانو او سکانو ته د هغوی هغه ټول شتمنۍ بیرته وسپاري چې د تیر حکومت په وخت کې غصب شوی دي شاهین د کاناډا نه افغانستان ته د افغان سکانو د یو مشر نریندرا سنگ خالصه بیرته سنیدل مهم وبلل او وی ویل چې نوموړې د افغان شخصیتونو سره د ارتباطي کمیسیون د الوزلو په نتیجه کې بیرته افغانستان ته ستون شوه ده خالصه د جمهوریت حکومت په وخت کې د ولسی جرګې غړی وو او د طالبانو د واکمنیدو نه وروسته کاناډا ته مهاجر شو د افغان خزو انجنونو بشري حقوقو د پاره د امریکا ځنګړي اساسي رینا اميري د افغانستان او سیمه د پاره د زده کړې او پراختیا په چارو کې د جاپان د نړیواله همکاري د ادارې د مهمو نوښتونو مننه کړې ده د افغانانو او په تیر بیا د خزو د پاره د نورو فرصتونو د برابرولو هیله څرګنده کړې ده د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د ترکیه هوایي شرکت ترکیش ایرلاینز غواړي افغانستان ته بیا الوتنې پیل کړي د 2021 کال د اگست 15مې نوروسه د ترکیش ایرلاینز په شمول غنو بارني او هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې د ترکیه هوایي شرکت په خوا د کابل استانبول او مزار شریف استانبول ترمنز الوتنې کولې د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د جرمنی امنیتی مسولینو د اپریل په 12مه ویلي دي چې د دې هواد په جنوب لیدیس کې د اسلام په نوم د بریدونو د تنظیمولو په شک دوه جنکۍ او یو تنکی ځوان نیولې ده سرنوالانو په یو خبر پانه کې ویلي دي ګمان کوي چې دغه درې وړو چې د 15 او 14 کلونو دي د تروریستي بریدونو پلان درلوده سرنوالانو د دې توته په حق لنور جزئیات نه دی ورکړي او ویلي دي چې تحقیقات د عمل لري خود جرمنی د بیلډ رسپانی رپورت دی چې د کسانو د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په نوم د لاسي بمونو او چاقوګانو په واسطه د بریدونو پلان درلوده د رپورت لمخې دوی د وسلو د ترلاسه کولو په لټه کې وو او هدف دا و چې په یسویانو او د پولیسو په افسرانو برید وکړي زیبا خادم امریکا غږ واشنگتن
خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل قدرمنو اوریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې د طالبانو سره د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې څخه حساب او کتاب دا ډله زړور کړی ده او لابلای د شوزو او جنو په وړاندې یو دبل پسې د سپکاوي ډک سیاستونه خپل کړی دي. سره لدی چې طالبان وایي افغان او شوزو ته د شریعت پرونه کې حقونه ورکړي دي، خو د شوزو د حقونو فعالان وایي د طالبانو لپاره د افغانستان خلک نه بلکې په واک کې پاتې کېدل مهم دي.
د بشري حقوقو څار سازمان وایي دا چې نړیوال ټولنې طالبان سره کوم حساب نه دی کړی، دوی په پرله پسې ډول د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړي. یاد سازمان وایي دا ډول کړنو سره طالبان اوس ډیر زړور شوي دي. د یاد سازمان وی غړي وایي د طالبان لوري د خزو د سنگسار په لولو پاړه ډیر اندیښمن دي.
د ملګرو ملتونو او اړوندو حکومتونو لخوا د حساب کتاب پرته د خزو او انجونو په وړاندې د سیستماتیک ناوړه چلند نه ورسته، طالبان په پراخه کچه مېرمنې په نخښه کوي او په محضر کې خپل کړنو زړور کړي دي.
د طالبانو مشر په تیر دونی مکلونو کې زیات شمیر فرمانونه صادر کړي چې له عملی د انجونو او خزو د نورو حقونو سربیره هغوی له زده کړو او کار څخه منع کړي دي. د مېرمنو د ملاتړ سازمان نو وایي د طالبان د کړنو پر وړاندې نړیوال ټولنه باید جدي اقدام وکړي.
د جرمونو نړیواله محکمه له 2008 کال راهیسې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري، خو تر اوسه یې مخکې تګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي نه دي. خو یو له هغو جنایتونو چې محکمه یې د تعقیب واک لري هغه د جنسیت آزار او اذیت دی چې طالبان ښکاره د نجونو او مېرمنو سره په جنسیتي ځورونه کې ښکیل دي.
یو شمېر مېرمنې وایي طالبان لپاره د افغانستان خلک نه بلکې په واک کې پاتې کېدل مهم دي.
د طالبانو رژیم ته دا مهمه نه ده چې څومره د خلکو باندې فشار راځي او څومره خلک د دې تعزیراتو څخه ضرر ګوري. مهمه دوی ته دا ده چې دوی خپل حاکمیت خوندي وساتي او دوی فکر کوي چې هر څومره چې محدودیتونه د خلکو د حقوقو باندې او د خزو په حقوقو باندې وضع کی دا به د دې باعث شي چې د دوی حاکمیت دوام ومومي. خو خبره پدې کې ده چې دغه نظر غلط دی.
لدې ټول اندیښنو سره سره طالبان وایي چې مېرمن ته د شریعت پرانا کې حقونه ورکړي دي او د غډلې مشر ملا هبت الله خونزاده د کوچنی اختر په مناسبت په کندهار کې یوې غونډه په وینا کې د شرعي حدودو لکه قصاص او په عام محضر کې د تورنو د مجازاتو او جسمی مجازاتو د تطبیق څخه دفاع وکړه. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 شپېته چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د متحده ایالاتو رای ورکونکو وایي سش کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ورته اقتصادي مسایل تر ټولو لوی اندیښنه ده. په داسې حال کې چې د امریکا د کار وزارت وایي نوي کارونه رامنځته شوي دي او معاشونه لوړ کړي دي. د جمهوری ریاست کاندیدان جو بایدن او ډانلډ ترامپ د اقتصاد مسالې ته څنګه ګوري؟ د امریکا ژ خبريال سکاسترنز په دې اړه رپورت لري او تاسو ته پښتو ژباړ اورو.
په وسکانسن کې یو رای ورکونکي ټریسا لابس وایي د امریکا د اقتصاد په اړه اندېښمنه ده او دا چې د خپلې کورنۍ لوړ شوي لګښتونه به څنګه پوره کوي.
It's hard for working
زمون پشان د کارګرو کورنو لپاره دا سخت ده چې د کور د اساسي اړتیاو پیرودنې لپاره داسې لار وسنجوي چې د پیرودنې په وخت کې هر اونۍ د سلونا تر یو سلو 500 پورې مصرف نکړي. مونږ ګورو چې ښا نن با سکوم بلی اونۍ تبا سکوم. د ګازو بیا پورته روانه ده او زه په علت نه پوهیږم چې ولې.
لابس وای چې هغه جو بایدن ته په دې هله رای ورکوي چې هغه په راتلونکو سلور کلونو کې لا سخت کار ته دوام ورکړي تر څو د هغه په شان د کورنیو لپاره ژوند اسانه شي. بلې خوا د ډونلډ ټرمپ ملاتړي هم د اقتصادي ستونزو له کبله هغه ته رای ورکوي. د جارجیا رای ورکوونکي فایبولینګ وای چې د هغه په ژوند کې تر ټولو خراب اقتصاد دی چې هغه تجربه کوي.
I'm a 73-year-old grandmother.
زه 3 اویا کلنه یم او ولس کلنه نسیلرم. زه تاسو ته وایم چې ما په خپل ژوند کې هیڅ کله اقتصاد دومره خراب نه ولیدلې سمره چې اوس دی. او زه د ډونلډ ټرمپ ملاتړی یم. غواړم چې هر څوک رای ورکړي او د نومبر په میاشت کې جمهوری غوښتونکي ګوند وګټي. ځکه چې مونږ باید دا هیواد بیرته خکړو.
د سکار ولسمشری ته ټاکنو کې د رای ورکوونکو لپاره اقتصادي او مهمه مسله ده. تیر میاشت هاورد پوهنتون په یو نظر پوښتنه کې اکثریت خلکو ویل چې انفلاسیون تر ټولو لویه مسله ده چې د دوی په شخصي ژوند اغیز کوي. امریکایان په داسې حال کې دا اندېښنه څرګندوي چې د کارګر وزارت د کال په لومړۍ ورځ کې ویلي چې نوي کارونه رامنځته کړي دي او د خلکو معاشونه هم لوړ شوي دي.
خلق یوازی بدلون غواړي، بډای خلق غواړي، غریب خلق غواړي، هر څوک بدلون غواړي. هیواد واقعا خراب دی. په ټوله نړۍ کې خلک پر موږ خاندي. موږ به دا بدلون ډیر ژر راولو.
بایډن په نوادا کې یو غونډه ته وویل چې هغه د کرونا د وبا او د ترامپ په بډای خلکو د مالی د کمولو له کبله زیانمن شوی اقتصاد سم کړی دی.
کارونه پر مخ روان دي. بیکاری په بیساره ډول کم شوې ده. د نیواده په تاریخ کې د پخوا په پرتله نن ورځ ډیر خلک کار کوي او د امریکا زرګونه خارونه خې اقتصاد ته بیرته راستنی دو کړي.
بایدن وایي چې هغه به د ځینې زده کوونکو پورونه معاف کړي او له دې سره به هم اقتصاد ښه شي. په هر صورت د هاورد نظر پوښتنه د اقتصاد په اړه د هیواد سیاسي ویش ښایي. نږدې دوه په درېمه برخه دیموکراتان وایي چې اقتصاد په سمه لار روان دی، چې یوازې 12% د جمهوري غوښتونکي دا هیله مندي څرګندوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
متزا دڑخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د حماس مشر اسماعیل حنیه د درو زامنو له وجل کېدو وروسته ویلي چې د اسرایلو په یو هوایي برید کې د زامنو وجل کېدل د اوربان په مسالې باندې د دغه ډلې په دریز چې امریکا او لویدیځ ترګره بولي اغیز نکوي. د اسرایلو پوز د چهارشنبې په ورځ تایید کړ چې په غزه کې د اسماعیل حنیه درې زامن وژلي چې په وینا یې د حماس پوځي غړي وه. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
په داسیال کې چې د پنځشنبې په ورځ هم پر غزه د اسرایلو بمبار روان وو، د حماس مشر اسماعیل حنیه ټینګار کړی چې د اسرایلو په هوایي برید کې د هغه د درې زامن وژل کېدل به په غزه کې د اوربان په اړه د وی پر موقف تاثیر ونه کړی.
اليوم ونحن نقف في هذا المكان نن موږ په دې ځای کې د دغو شهیدانو په مخ کې ولاړ یو. د حماس ډلې د سیاسي برخې د مشر د زامنو مخ ته پریک دی چې ټول نږدې او لرې کسان یو وګوري چې په غزه کې د فلسطین ټول وګړي په یو حالت کې دي. د رهبرانو او خلکو د زامنو ترمنځ توپیر نشته.
د ترکیه جمهوریت ریاست د ویلامه په خبرولو سره ویلي چې د دغه هواد ولسمشر رجب طیب اردوغان له اسماعیل حنیه سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته تسلیت وړاندې کړي او زیاته کړي چې اسرائیل به د بشریت ضد جرمونو په اړه پوښتل کیږي. د اسرائیل د پوځي کابینه یو غړی بینی ګانس وای په نظامی لحاظ حماس مات شوی، خو د پاتې غړو په وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. د ملکی خلکو د تلفاتو په اړه د نړیوالو مخ په زیاتېدونکو اندېښنو سره سره نوموړي همدارنګ د غزې جنوبي د رفی او خانونیس ښارونو ته د داخلېدو په اړه د صدر اعظم نتنیاهو د دریځ ملاتړ وکړ او ویل چې یادو ښارونو ته به داخل شي. بل خو د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي په کار د چې حماس د اوربند ورستی وړاندیز پر اساس پر مخ لاړ شي کوم چې یاد دیلی ویلي پرې غور کوي. واشنگتن چې په نړیواله کچه د اسرائیل اصلي ملاتړی ګڼل کیږي د اسرائیل پر لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو هم فشار ډیر کړی څو پر اوربند موافقه وکړي، غزې ترانګې ته د مرستو کچه ډیره کړي او پر رافی ښار له برید څخه لاس واخلي. بایدن له نتانیاهو سره د خپلو خبرو په اړه وویل
حقیقت دا دی چې ما او بنیامین نتانیاهو اوږدې خبرې درلودې. هغه په څو مرتبطو مسایلو هوکړه وکړه. لومړی غزې ته د ډیرو مرستو لیږد، دواړه هم خواړه او هم درمل. دویم د هغو اقداماتو د پام وړ کموالی چې له امله یې په سیمه کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اړوي.
د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند په اړه خبرې د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب د یک شنبې ورځې راهیسې د مصر په قاهره ښار کې پیل شوې دي. اسرائیل وروسته لغه پر غزې ترنګ خپل نظامی عملیات پیل کړ چې حماس د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پر اسرائیل برید وکړ چې د اسرائیل د شمیرو لمخې 1,101 کسان چې اکثریت ملکیان وو ووژل شول او یو شمیر یې برم تکړل. خو د اسرائیل په غچ اخیستونکو اقداماتو کې تر اوسه څه باندې 3,400 فلسطینیان وژل شوي چې په غزې کې د صحي چارواکو په وینا اکثریت یې ښځې او ماشومان دي. سمی الله جلال زای د
امریکا اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته دوام ورکوو. د غزې له جنوب څخه اسرائیل د خپل یو لوی شمیر پوځیانو د ایستلو خبر ورکړ. د اسرائیل د دې کار هدف څرګند نه دی، خو له دې وړاندې اسرائیل د حماس د لمنځه وړلو پورې خپلې جګړې ته د دوام ورکولو خبر کړی و. له دې مخکې د حماس مشر دایمي اوربان د غزې له ترانګ څخه د اسرائیلي ځواکونو بشپړ وتل او خپلو مینو ته د ټولو بې ځایسو خلکو بیرته ستنېدل د خپلو شرطونو په توګه وړاندې کړی و. زموږ همکار احمد الله ارچوال د امریکا د نوښت انستیتوت کې د سیمې د چارو کارپو مایکل روبن څخه پوښتلی چې څومره ممکنه ده چې اسرائیل د حماس تر لمنځه وړلو پورې په غزه کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي.
زه فکر کوم اسرائیل به د حماس تر لمنځه وړلو تر وخت پورې خپلې جګړې ته دوام ورکړي. خلک چې کله اور وژني نو ټول اور وژني، داسې نه کوي چې اتیا سلنه اور مړ کړي او نور پرېږدي. د دې عمله دا فکر چې اسرائیل به نوره جګړه بس کړي عقلانه نه دی. دویم دا چې په عربي نړۍ کې د دې کار تاریخي بلګې هم موجودې دي. په 1970 کې اردن د فلسطین د آزاد بخښونکو سازمان پی ایل او له خپل خاورې وایستلو. د دې کار ښې بلګې د منځني ختیځ څخه د باندې موندل کیږي. په کمبودیا کې خمیروج د حماس په سری وسیمه نیولې وه. خمیروج په بنسټیزه توګه په ادارې بدل شوی و. خلکو به ویل چې دغه ډله اوس یو واقعیت دی، خو اتنا وتوانېدلو چې د حماس په څیر خمیروج له دغه سیمې څخه وباسي.
قطر د حماس او اسرائیل ترمنځ د خبرو کوربه دی. د دوړو خو غوښتنې څه دي؟ فکر کوي په دغه خبرو کې د پرمختګ کوم چانس شته دی؟
I don't think that there will be
ټول اسرائیلي او نور برمدشوي باندني وګړي نوې خوشي شوي او پرته لدې چې د دوه برمدشوي خلکو د ازادۍ غوښتنه نوي شوي. بدبختانه تر هغه دوربند غوښتنه یو حل تر رسیدل زیات ستونزمنوي. د دې لامل دا دی چې د کار حماسه چوي چې برمدشوي خلک له ځان سره وساتي او ان له اسرائیل نور غوښتنه هم مطرح کړي.
تاسو د اسرائیل او حماس پلان چې د امریکا او نړیوال ټولنې رول څنګه ارزوي؟ فکر کوي امریکا به وتوانیږي چې اسرائیل پر افاقي د پوځي عملیاتو پر نه کولو قانع کړي؟
زه فکر نه کوم چې امریکایان اسرائیل پر افا کې د پوځي عملیاتو په نکولو خانه کولای شي. د دې لامل دار چې هغه څه چې حل روان دي امریکا هغه ته له ستراتیژیکي نظر ګوري، خو اسرائیل ورته د خپل بقا په سترګه ګوري، لکه څنګه چې حزب الله ته په 2000 کال کې په لبنان کې دفاع او بیا منظم کېدو فرصت ورکړل شو، که حماس ته هم دغه ډول فرصت ورکړل شي دا به په راتلونکي کې د اسرائیل لپاره په یو لوی ګواښ بدل شي. د ایران حکومت او حماس دواړو ویلي چې غواړي د اکتوبر دوهمې نیټې د برید په څیر بریدونه معمول شي. هغه څه چې اسرائیل یې دلته پرې قمار وهي هغه دا دی چې آن که د ولسمشر بایدن اداره د دوی سره مخالفت وکړي، ښایي اسرائیل په امریکا کې د ولسمشرۍ تر راتلونکو ټاکنو پورې صبر وکړي. دوی یقینا نه غواړي چې د امریکا د سیاسي جنتري سره سم خپل امنیت قرباني کړي. هغه څه چې په سیمه کې پرې خلک نه پوهیږي هغه دا دی چې اسرائیل خپل پیژندګلوي لري او د امریکا متحده ایالاتونه هغه نه کنټرولوي. اسرائیل به هغه څه کوي چې د دوی د ګټو لپاره خوي. ځنې وختونه د دوه ولسواکو دولتونو په توګه زمونږ ګټې له اسرائیل سره یو شان او ځنې وختونه مختلفې وي.
نو که دغه ډول وي په غزه کې به جګړه د امریکا او اسرائیل پر اړیکو په ځانګړي ډول د ولسمشر بایډن او د اسرائیل د لومړي وزیر له ټلیفوني خبرو وروسته څه اغیزه وکړي؟
په دې اړه لوړ د مخه ډیر زیات اختلافات موجود دي، خو که ساده ووایو دا یوازې د اسرائیل او امریکا موضوع نه ده. که موږ د امریکا تیرو څو ادارو ته وګورو د باندنۍ تګلارې سره سدي چلند کیږي. بدبختانه باندنۍ اړیکې دوه ګوندیزه شوې دي. موږ اوس د اسرائیلو په اړه د دواړو ګوندونو دوه مختلف دریځونه لرو. موږ د سعودي عربستان سره د اړیکو په اړه هم د امریکا د دواړو ګوندونو دوه مختلف نظرونه ګورو. موږ د روسیې او اوکراین سره د اړیکو په اړه هم د امریکا د دواړو ګوندونو دوه مختلف نظرونه لرو. دا هغه څه دي چې زمونږ ورسره سروکار دی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
د هرات په ولایت کې یو بیربنې لاسو نور انجونو او شوزو ته د کار زمينه برابر کړه ده. په دې کارګرو شوزو کې اکثره د شوندزیو د لوړو ټولګیو او په هنتونونو هغه ځد کوم کې دي چې اوس د شوندزی او په هنتونونو دروازې تړلې دي.
په دې وړو کې کارځي کې تر ډې راغ انجونی کار کوي چې یا د خوندزیو په لوړو سیمفونه کې وي او یا په هنتونونو تلاري مونډلې وي. مګر کله چې طالبانو د غټو جنکو په مخ د خوندزیو او په هنتونونو دروازې وتړلې نو زده کوونکي مجبور شوې چې د خپل کورنۍ او د پاللو لپاره کار وکړي. په دې کارخونه کې اوس یو لس کسانی کار کوي او دوی ځینی خواږه یا د چایو لپاره بیلابیل توکي برابرۍ او ورسته په بازار کې په دکاندارانو پلوري. عادله غفاری د پوهنتون د تاریخ لڅانګې فارغه شوه وای بیروزګاری پر رواني رنځخته کړي و ځکه نو دلته کار شروع کړ.
اما می خاصه وخت په اندو خلاصې یک وظیفه یک کاروبار چې نو بخش تاریخ خواندې می خاصه وخت اقمش یک مورخ حتا یک معلم یا ته بشه یک وظیفه دولتي د شته که و ته کار کنه بازم فلان کې نیه د مجبوری می بازم خوشاله سه.
خو مرسل اکبری تیر کال شپږم فارغ شو او سګنی کال باید اووم ټولګی شروع کړی وای، مګر طالبان اجازه نه ورکوي او مجبور شو چې دلته کار شروع کړي. وای دومره ډیری پیسې نه ورکوي خو غواړي کار زده کړي ځکه د زده کړو لپاره لا غوڅ امید نه لري.
ما امسال مې شه کې مکتب مسته شد سم په شیشت بدهم کې امسال افت مرفتم مکتب مسته شد و انجیګا آمدم کار کردن شدم روی من تازه شد.
د دې کارخونی خاوند وایي کار تازه شروع کړي او کور سره کومک وشینو ډیرو خزو ته به هم د کار زمينه برابر کړي. وایي ځینې داسې میرمنې مر سره کار کوي چې د کور سرپرستانی دي.
زیاتره از اینا مثلا زیاتره اینا فارغ تحصیل سیم و ماتا 16 خلاص کردم به خونه بیکار بودم. عام به مریضی رو روانی گرفته بودم، افسردگی گرفته بودم. اینجا اومدم ساعت اینا تیره کار میکنم. دوستا مثلا هم به خونه خواهم به خود خواهم ساعت اینا تیره یک چیزی میشم. بعض اینا حتی نوناور خونه خوشاورای اینا بدون سرپرست هم مثلا شاورای اینا فوت کرده به جنگ و به زینا اینجا گا میان کار میکنم و نوناور خونه خو با خانواده خو کمک هم کری میکنم.
هغه وی غنی خزی د کار پیدا کیدو لپاره هغه ته مراجعه کوي، خو ای دوی دومره امکانات نه لري چې ډیرو خزو ته ورځ مزدوري ورکي. ورستلاغي چې طالبانو د خزو په تعلیم او کار بندیز لګولې د ټولنې ولوی برخه له اقتصادي ستونزو سره مخ ده. په داسې حال کې چې ډیری کورنۍ د کار کولو لپاره نارینه سرپرستم نه لري.
طالبانو د افغانستان لندن د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي. قدر منوریدونکو، په جنوب کې د پولیو پر ضد د مبارزې مرکز وایي چې د ګزان د ناروغۍ په مخنیوي کې د ټولنې په مرسته شې لاسته راوړنې درلودې. دوی زیاتوي چې لا هم نورو هڅو ته اړتیا ده چې په جنوبي حوزه کې په بشپړه توګه د پولیو ناروغۍ له منځه یوړل سي. نور حال زموږ د همکار صدیق الله صدیقي پر پورت کې باوري.
په جنوب کې د پولیو پر ضد مبارزې مرکز وایي چې په تیر لمریز کال کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د لوی شمېر تک سره سره توانېدلې چې د جنوب په ټولو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګزار ضد واکسین عملي کړي. د جنوب په ټولو ولایتونو کې 2.1 میلیون ماشومانو ته واکسین عملي شوی دی. د ګزار پر ضد مبارزې او زوی مرکز مسؤل ډاکټر جمال الدین پاړه وایي چې په یو ځل د زیات شمېر کډوالو د راتګ تر څنګ د واکسین ټیمونه توانېدلې چې تر هر کلي پورې د ګزار ضد واکسین ورسوي.
زموږ د پولیو مبارزین وتوانېدل چې په پرای اخلاص په ډیر میړانه سره کور په کور، کلی په کلی، په لوی لارو کې، په سرحداتو باندې، پر بارډر باندې، پر دروازه باندې د دغه پولیو د منځوړلو په مخه ټول ماشومان ته واکسین تطبیق کړي. خو د دغه غواښو سره سره موږ د دغه کډوال د راتګ سره وتوانېدل چې په کندهار یا په صورت ممکن په سویل ودیزونه کې د پولیو پیښه هغه چې څنګه کې وایي هغه نه وسپر، یعنی ډیر په دغه برخه کې مو بيخي مشکل نه تلو دی، پیښه مو ډیر کمی وي یا په اصلاح سره کې نه وي.
د ګزار پر ضد مبارزې ګډ کاري ټیم وایي چې د پولیو په مخنیوي کې د ټولنې اړخیز مرسته اړینه ده. یو شمېر کورنۍ وایي چې د واکسین پارسرش باندې پوسټ او هڅه کوي چې خپل ماشومان ته پر وخت واکسین عملي کړي. د کندهار شهر وسیدونکو جاوید احمد
د پولیو واکسین فازر باندې مونږ اوس ډېر پوه سی وی پر کمپاین کې موږ خپل لودو ته واکسین ورکوو ځکه چې هغه روغ او سالم پاتې سي.
که څه هم تیر کال د پولیو په مخنیوي کې د لست راوړلو یادونه کیږي، خو د پولیو د مخنیوي او زوی مرکز وایي چې لا هم تر 300 زیات کورنۍ د جنوبي ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې ستا چې د ناسمو باورونو پر اساس خپل ماشومان ته واکسین نه عملي کوي. که څه هم دا شمیر د تیرو کلونو په پرتله راکم شوی، خو ډاکټران وایي چې له واکسین څخه آن یو ماشوم پاتې کېدل هم د پولیو په مخنیوي کې خنډ بلل کېدلای شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اورئ. د هند تر ټولو زیات نفوس لرونکي ایالات اوتراپردیش د هند په راتلونکو عمومي انتخاباتو کې د بریا د ترلاسه کولو مهم نقش لري. د امریکا ژغ خبریاله انجانا پاسریچا په خپل رپورت کې وایي چې په اوتراپردیش ایالت کې د صدر اعظم نریندا مودی ګوند بهارتیا جنتا ته ډیر قوي ملاتړ شته. په یاد ایالت کې په څو پړاوونو کې د اپریل په 19 ټاکنې پیلېږي او شپږ اونۍ به دوام وکړي.
کریشن پالوای د هند په شمالي اتر پردیش ایالت کې د پستو پسیر توکو مخ په لوړه لګښتونو له امله د هغه د یو هکټر فارم څخه ګټه کم شوه.
کسانو کو نیو نی دیکھ دی
حکومت هغه لګښتونه نه ګوري چې موږ یې کوو. دا ل کروندګرو سره مرسته نه کوي.
هغه بیا هم په انتخاباتو کې د لومړي وزیر نریندرا مودی د واکمن هندو ملت پال بھارتیا جنتا ګوند ملاتړ وکړي. ټاکنې د اپریل په 19 نیټه پیل کیږي.
ਵਿਚار سره یو دیته هم
زما په انده د هندوانو ملت د هندوان باید په واکه پاتې شي.
د اوایدو راټیټېدل، پلوړی کچي بیکاره او د بېو لوړېدل د ورځې بهسونو اساسي ټکی دي. محمد اشرف وای د شودو کاروباری ټیټ شوه دی ځکه چې ډیرو بیروزګار ځوانانو په سیالۍ این کاروبار ته مخه کړې ده.
اب 10 سال سے سرکار نے دیا کا کام ہی گھٹایا روڈ
پلس کلو کی حکومت سے کھڑی دی د کارمندنی لاره کمی شی وی خلک یوال سڑکونه نه کاروبار غواړي ځوانان بچ کوي.
خو په دې مهم ایالت کې چې د پارلیمان په اولسی جرګه کې د پارلیمان د انتخابي 1503 سلويخت وکیلانو څخه اتیابا دل ټاکلې کیږي، دا ډول مسلې لومړی توپ نه لري. خو د بی جی پی ګوند لپاره کلک ملاتړ پکې لورایا سرګند کیږي. دا ملاتړ د ګوندا ایدیالوجي لمخه حسولې کیږي. چې د هندوانو ملي هویت او خ حکومتداري رامنځته کول غواړي.
سرکار چل رہی ہے بہت بڑھیا.
حکومت خ کار کوي. زمو کلی پرمختګ کړي د اوبو ذخیره جوړ شوی او برېښنا منظمه ده.
د جنوري په میاشت کې د ایودیا په ښار کې د هندوانو یو لوی مندر پرانستل شوی چې په هندو اکثریت هیواد کې د مودی شهرت نور هم پیاوړی کړی دی.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.